پارلمانات افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شي او سهمه دې تاسو ازادي راډیو ته خوږی است. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه. چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 1.5 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې ودونو نمونه نه دي اشاره خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون چې خزې د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښول مکلفوي او لکوره بهر ته د غوی پر غاګ لابندیز لګبي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو اعتقادونه سره مخامخ شوه. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو زره د تحصیل لی نصاب د څنګه رئیس عبدالرؤف راهی د څرګندونې پرون په غونه کې وکړه چې د لوړ زده کړو د موسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو تر ځمنه په هدف جوړه شوی. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسنی نصاب کې بدلونونه راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیه د بلاستیک توغندې په وسیله د دیواد پر مرکزی ښار بولتاو په برید کړی چې یو څلوېښت کسان یې وژلي او له یو سل اتیا نور زیات ټپیان دي. ښاغلي زلنسکی پر خپله تلګرام پاڼه لیکلي چې دوه بلاستیک توغندې د بولتاو پر یوه تعلیمي مرکز او څیرمه روغتون لګیدلی دي. دغه په وینا د یوه مخابراتي انسټیټیوټ د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت د بیان له مخې دا توغندې لنډه شیبه وروسته لاغو لګي چې دوی د خبرداري الارمونه وغ غول بیان ازیاتوی چې ډیر خلک پټین زینو ته پرلار وچی روسی توغندی ولګیدل. دا د 2022 کال د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسي د پوزي يرغله لپاره تر ټولو خنړی حمله ګړل کیږي. د برېټانیا د وزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دیوات له خوا د زینو وسلو د صدرولو زندبل به د اسرائیل امنیت کمزوري نه کړي. د برېټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډیر شاغی وزندول ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره پر سرغړونو کې وکارول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالانت د دې اقدام په غبرګون کې خفګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د برېټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ. د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د برېټانیا دریز نه بدلیدونکی دی، خو هغه دا وویل چې د برېټانیا اقدام پر کالالنچ ښه نه دی لګېدلی. او وروسته خبر ورته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو لانجبن سفر په ترڅ کې نن منګولیا ته ورسید. د جرمونو نړیوال محکمه یا آی سی سی له خپلې غړي منګولیا څخه وغوښتي چې پوتین ته د یاد سفر اجازه نه ورکوي او یاد یې ونیسي. پوتین د آی سی سی له خوا چې منګولیا یې په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی، روسیې ته د اوکراین له اشغال شوي سیمو د ماشومانو د غیر قانوني لیږد په تور تر تعقیب لاندې دی. خو منګولیا چارواکو په پلازمینه اولان باتور کې د شاندارو مراسمو په ترڅ کې پوتین ته خره خلاص وویل. د پوتین سفر په 1999 کال کې په خلخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا لکلی سره هم برابر ده. تاسو آزادۍ رادیو په انټرنیټ کې په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مختل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې وړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
ختیځ ولایتونو کې د شیدو چای مینوال زیات شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه. بیا هم خرغلاست
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه پر پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجان د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د نصاب له دینی اړخه ورسول شي که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دی ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای دینی مضامین زیاتوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب ورسوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکري روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سخت دریځ دي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علوم زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نومونو خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامي چې دې مختلف اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی غوړی تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه ساينسي علوم د هواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامي امارات غوړی چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا بس موږ لپاره ستونزه پیدا کړي که بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح بوي.
د بختر اژانس پر راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړوند مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د دې نوې کول لپاره هر کوشش وکړي، خو دا کار باید د اهلو کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو له امله د ورځې سلګونه کسان له افغانستان وځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستان د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بېلابېلې ستونزو اړ کړي چې همدې ودونو ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل واده وتلي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم دې هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست له اتلسمې څخه تر څلورویشتمې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2,000 کسان وتلي دي. د آی او ایم په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4,950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 10% ډیر دی. آی او ایم زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 8,000 کسان له ایران او څه باندې 26,000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تېرېدو سره چې سا مې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت لخوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شوه چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کورو سامان خرڅ کړلوري، دوه انګندې مې انګورګانې مې واده شوې، هغې ته مې سامان ورکړی وو. 50 کاله کور مې و، قیمته واخله چې بیا خرڅی. هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 او 300 روپو باندې د کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو. څه شی کار نشته نو څه شی وکړه؟ او پېښور ته مې څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خو د تېښتې لاره نه شته. کمپلا وتښتم، نه د پېښور وسله لرم او نه د بل څه شي وسله لرم چې زه لاړ شم. په
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مر شدم. بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
پولیس. زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی راوستو او افغانستان ته یې ولیږو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ژوند، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلوره، مجبوره سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیرې اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناه وړې او 85% یې په ګاونډیو هېوادونو کې بې کوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18مه په خپله اکس پاڼه لیکلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي.
azadiradio.com
تاسې ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پارون کې د 3000 امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د سندي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي، او د بشپړېدو سره به یې په 3000 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او 3000 جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیقولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترې نه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکه او یو شمېر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریب ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلی په بیا رغونه لګی دی. وایي
زه ډیره خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوز د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرائیلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرائیلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه، نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. لبلې خو برتانیا پرون اسرائیل ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 150 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنوي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پرې کړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبردار ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نور حال په راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
موږ ننني راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي وو هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهېږو چې څه وکړو څه ونه کړو. باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
منگ تھا مرستے سنگ چکی گیا ندی سی وی لگ دور دی والا کوٹے منگ چپرتی دیپ دے والا مرستے منگ سر ندی سی سونے دیر آگلی چاو گوری او دے پا برخا کے منگ سر کو مکون ہو کے دے پا جوڑا ہونے کے منگ سر مرست ہو کے دا الگ الگ کو مکون یعنی سی وی لگا خوڑا ہو دا شان دے پاڑا کے منگ اگواڑ چ منگ سر جدی مرست ہو سی دے دے والا جوڑا ہونے دے کور جوڑا ہونے اور چار واقع منگا ہیلا دا چم دے کے برخا کے منگ سر مرست ہو کے
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلی روح الله ازادي رادیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زمونږ ضرورت درلود هغه مرسته مونږ ته نه دي شوي. همدارنګه زمونږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي او دا چې په اساسي ډول کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا مونږ هغه وسیله مونږ سره امکانات نشته، مجبور چې مونږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی کنه، نو زمونږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټې ستونزې مشکلات سره مونږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لسګونه د شیدو چایو چمتو کول رستورانتونه جوړ شوې دي. د دغو رستورانتونو خوندن وايي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جماعت سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډېر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدوې برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زین ورته د چایو شوقیان راځي.
افغانستان
خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې مرګر سره ناشته د سپین جمعه د سپین جمعه د سیستم د ځان کې دی او مشهور چای دی. انشاء من مخ هم سکلی اوس لري پندور دي او خلک نه هیله چې راشه ته په چکر باندې دا خپل ډیر مل مدو سره خپل دی او کې درې دي کاستا شین ځای او سین او په چایو نه نه پند واخلي راشه چکر واخلي او سپیکر د دولت د
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله به دې رستورانت ته چایو تراغلې دي. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاء الله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګر واوا هر قسم خوراک و چای بیا نو بیخي سواوا مازیګری چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقین دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکوونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
ترانه اوریدونکو، پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. په دری برخه کې زموږ همکار ستار فروخت تاسو سره دی. سلامونه فروخت، بخیر راغلی خبرونه.
تشکر حسین جان، شما